در برنامه بعدی همکارم رضوان مراد با شماست.
در زیارت من از سلطان محمد سرور دوستان و دایو ساتخ پرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. راپورونه وایي چې وسلوالو له تېرې شپې راهیسې د فراه ښار په مختلفو برخو پراخ بریدونه پیل کړي دي. پاکستان او افغانستان د عمل ګډ پلان بشپړ کړ. په همدې خپرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. وسلوالو له تېرې شپې راهیسې په دوو برخو کې د فراه پر ښار باندې پراخ بریدونه پیل کړي دي. وروستیو طبیعي پیښو د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې 14 کسان وژلي دي او په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 55 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو په دوه برخو کې په فراه ښار باندې بریدونه پیل کړي دي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه بریدونه له تېر شپې راهیسې پیل شوي دي او د ښار په دوه برخو باندې برید کیږي او دغلته د ډزو غږونه هم اورېدل کیږي. افغان امنیتي چارواکو او د فراه مقاماتو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونه کې په دې اړه درسره وروستي معلومات شریکوو. روسیو طبي پیښو د افغانستان په یو لس ولایتونو کې 14 کسان وژلي دي او 14 نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر ټولو ډیر تلفات په بدخشان ولایت کې خلکو ته اوښتي دي. دی وایي په یولسو ولایتونو کې د سیلابونو، طوفانونو او د غراز د مځکې د ښویدو له امله 115 کورونه ویجاړ شوي دي. 14 کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. شاوخوا 2 کورنۍ د مځکې د ښویدو د ګواښ له کبله بېزې شوي دي. ښاغلي سیاس د آسیب پذیر سیمو له خلکو وغوښتل چې د مځکې د ښویدو د کوچني ګواښ په لیدو سره اړوندو ادارو ته خبر ورکړي څو په ډاډه توګه خلک له دې سیمو وایستل شي. په تېرو څو ورځو کې د بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونه د سختو طوفانونو او سیلابونو سره مخامخ ول چې د دې سیمو اوسیدونکي له سختو ګواښونو سره مخ کړي دي. تیر ماښام د پایتخت کابل د لویدیځې برخې د لاخ امنیت د ټینګولو په هدف 13 امنیتي حوزه پرانستل شوه. دا حوزه په 14 ناحیه دشتی برچی سیمه کې موقعیت لري. د کابل د اسمایي زون د عامه اړیکو مسؤل بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې یوازې 14 حوزه د دې سیمې لپاره کافي نه وه، نو ځکه بله حوزه افتتاح شوه. دی وایي زموږ 14 امنیتي حوزه پراخه سیمه وه. د 14 حوزې تر څنګ یوې بلې حوزې ته هم اړتیا وه. د اړوندو چارواکو د سپارښتنې او د خلکو د غوښتنې پر اساس د همدې حوزې په مربوطاتو کې 13 حوزه هم جوړه شوه. تر دې وړاندې د کابل 14 ناحیه د څو خونړیو بریدونو شاهده وه چې خلکو ته پکې ډېر تلفات واوښتل. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ناپاک اوبو د تور ټولو لوی تصفیه خانې لګښت ورکوي. د دې پروژې د بنسټ ډبره د دوشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په حضور کې په څرخی پله زندان کې کېښودل شوه. د دې زندان د اوبو د تصفیه چارې $10 میلیونه لګښت غواړي چې په یوه کال کې به د امریکا له لوري ورکړل شي. په کابل کې د امریکا سفارت د اعلامې له مخې د دې پروژې په بشپړېدو سره به په څرخی پله زندان کې تر 4000 ډیر بندیان لپاکو او تصفیه شوو اوبو برخمن شي. په غزه تراله کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې د وشل شو فلسطینیانو شمیر 55 ته لوړ شوی دی. دا مرګ ژوبله پرون په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت تر پرانستل کېدو وروسته د فلسطینیانو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ په شخړو کې رامنځته شوې ده. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینو ویلي دي چې په پرونیو شخړو کې 2200 فلسطینیان ژوبل دي. اسرائیل وایي شاوخوا 40,000 فلسطینیانو پرون په غزه کې مظاهره وکړه. د اسرائیلي صدراعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطینیانو پر ضد د زور له کارولو دفاع کړي او ویلي دي چې هر یو هیواد قانوني حق لري چې له خپلو پلو دفاع وکړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس تازه تاوتریخوالی غندلی دی او هغې د اسرائیلي ځواکونو په لاس د فلسطینیانو قتل عام بللی دی. د امریکا ولسمشر د روان کال په سر کې بیت المقدس ته د متحده ایالاتو د سفارت د انتقال اعلان وکړ. فلسطیني ادارې د امریکا متحدانو او د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د ولسمشر ټرمپ له دې پریکړې سره سخت مخالفت وښود. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل هیواد راتلونکي د خپل دولت راتلونکي پایتخت ګڼي. دروسی د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره موافقه وکړه چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون به پاړه باندې له نږدې اړیکې ساتي. سرګی لاوروف او محمد جواد ظریف د دوشنبه ورځ په ماسکو کې ولیدل. لاوروف د دوه خبرو په پیل کې ویل چې د ایران د اټومي تړون له ټولو پاتې اړخونه د دې تړون په خوندیتوب کې د قانوني ګټې لري، نو ځکه د هغه په خبره ټوله په ګډه د یو بل د ګټو دفاع ته اړتیا لري. او یو رتبه امریکایي چارواکي ویلي دي چې سپینه ماڼۍ به د ازبکستان ولسمشر په خپل هیواد کې د اصلاحاتو دوام او د بشري حقونو وضعیت ښه کولو ته وهڅوي. ټاکل شوې ده چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف سبا ته په سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس ټرمپ سره وویني. د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د چارو مسؤلې لیزا کارټس پرون وویل چې سره له دې چې واک ته د میرزایف له رسېدو وروسته په ازبکستان کې اصلاحات راغلي، خو امریکا به له نوموړي وغواړي چې د بیان د ازادۍ، مذهبي ازادۍ او بشري حقونو او نورو مسئلو د وضعیت د ښه کېدو لپاره لا نور ګامونه واخلي. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دوستانو، د روانې خپرونې زیاتره برخه آزادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د اوسنیو تحولاتو په اړه پکې رپورټونه راخلو. یو ځل بیا یادونه کوو چې وسلوالو په فراه ښار باندې برید کړی دی، او په سیمه کې زموږ خبریال وایي چې په فراه ښار کې دننه حتی د ډزو غږونه اورېدل کېږي، خو افغان امنیتي مقاماتو تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو چې د روانې او راتلونکو خپرونو په ترڅ کې در سره په فراه کې د روسیو امنیتي پیښو تازه او دقیق جزئیات شریک کړو. خو د هغې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د ګډ پلان د بشپړېدو رپورټ راخلو. د افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو پرون دا پلان بشپړ کړ. ټاکل شوی چې د دواړو لورو شپږ کاري ډلې د دې پلان د بېلابېلو برخې د عملي کولو پر چارو خپلې دندې په نږدې راتلونکي کې پیل کړي. په اسلام آباد کې بیا د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې دا یو مهم اقدام دی. په هوت میاشت کې چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته سفر کړی او د دې پلان په بشپړېدو دواړو لورو موافقه کړې وه. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان او پاکستان ډیپلوماټان بلاخره په څلورمه غونډه کې بریالي شول چې د سولې او پیوستون لپاره د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان بشپړ کړي. دا غونډه د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو حکمت خلیل کرزی او تحمینه جنجوا په مشرۍ جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري پر دې سلا شول چې په سمه توګه د دغه پلان عملي کېدل د سولې او ثبات او تروریزم د له منځه وړلو برخه کې مرسته کولای شي.
هیئت های هر دو طرف توافق کردن که تطبیق موثر
دی. د دوړو لورو پلاوی موافق ول چې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان بشپړ او موثر عمل کېدل به مرسته وکړي دوړ هیوادونه ګډ هدف ته ورسیږي چې هغه د تروریزم له منځه وړل او سولې او ثبات د دوړو هیوادونو د خلکو رسیدل دي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر زاخیلوال چې په همدې غونډه کې ګډون درلود پر خپل ټویټر پاڼه دا اقدام مهم بللی دی. د همدې سند له مخې به د دغه پلان د بېلابېلو برخو د تطبیق لپاره ځانګړي سوي شپږ کاري ډلې ډېر ژر خپلې دندې پیل کړي. ښاغلی مستغنی وویل چې د دغو ډلو د کار پیل د همدې عمل پلان په بشپړېدو پورې تړلی و، او اوس به د خبره دغه ډلې د خپلو غونډو د پیلېدو په اړه په نږدې راتلونکي کې پریکړه وکړي. نوموړي وویل د دې ډلو غونډې به پر بېلابېلو برخو دی. وایي په هغو بېلابېلو برخو کې یوه یې د امنیت، له تروریزم سره د مبارزې او د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري ده. بله برخه د سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصاد په برخه کې همکاري، او یوه بله ډله به د کډوالو چارې ارزوي. په همدې ترتیب شپږ ډلې دي چې پر بېلابېلو برخو کار کوي څو د دغه پلان مواد عملي کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې په کب یاهود میشت کې موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو مقامات به د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان سند نهایی کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای افغان لوري په ټولو څلورو غونډو کې د دغه ګډ پلان د عمل کېدو په برخه کې پر پاکستاني لوري ټینګار کړی دی. د دې وزارت چارواکي ډاټ ښیي چې پاکستان به پر خپلو ژمنو درېږي، ځکه دا ځل د دوی په خبره په لوړه سطحه د دواړو لورو موافقه ورباندې سوې ده.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو لوړپوړو مقاماتو د دوشنبې په ورځ د سولې او پیوستون لپاره د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان بشپړ کړ.
غرمنۍ خبری خپرونه لا أصدر عليهم
نوریاس نوری د نړۍ ورسپانه او خبرونه لوستي او د افغانستان په اړه د مقالو او مطالبو ځینې برخه در سره شریکوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په جلال آباد کې د یکشن بې د ورځې حملې ته په پام سره په افغانستان کې په شخړو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د زیاتوالي پر مسلې ولیکنه خبره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي وسلوالو طالبانو د پسرلنیو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې تېره اونۍ په ټول افغانستان کې د حملو په نتیجه کې لسلو زیات سرتیري او پولیس وژلې دي. ورسپانې دا خبره د چارواکو له قوله کړې او ویلي دي چې یوازې په جلال آباد کې د مصروفیت پر ودانۍ په وروستۍ حمله کې د سرتیرو په ګډون د وژل شوو کسانو شمېر 12 تنه ښودل شوی. که څه هم بلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. نیویارک ټایمز په هلمند کې د یکشنبې په ورځ د ملي اردو د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو د پېښې چې طالبانو یې د رانسکورېدو ادعا کړې او په زابل کې تېره اونۍ په سختو نښتو کې د اویا پولیسو د وژل کېدو په ګډون په فراه او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جګړو او نښتو یادونه کړې او لیکي چې دا د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د تېزېدو څرګندونه کوي. د هغو طالبانو چې د اپریل په 15 د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په اعلان سره د حکومت د سولې وړاندیز ته نه وویل. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان او د امریکا حکومتونو تیر کال وروسته له هغې چې وړم کال افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو شمیر لوړې کچې یعنې 6,000 تنو ته ورسېد، د دغو ځواکونو د تلفاتو مسله محرم کړه، په دې معنا چې نور په دې اړه رسمي شمیرې نه خپروي. یورو ایشیا ریویو خپرونې په افغانستان کې د سیلابونو خطرونو او رانی ته پام اړولی او لیکي د کونړ اوسیدونکو چې کلونه کلونه سیلابونو ورته زیان اړولی له حکومته غواړي چې په کونړ سیند کې د اوبو د راپورته کېدو په وړاندې اقدامات وکړي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو د یورو ایشیا ریویو خبریال ته ویلي چې د زیاتو ورښتونو او د هندوکش په غرونو کې د واورو د ویلېدو له امله د کونړ په سیند کې اوبه راپورته شوي او هره ورځ خلکو ته زیان اړوي. د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي فضل محمد ویلي چې دته اوس یوه ټوټه کرنیزه ځمکه پاتې ده، ځکه ډېره کرنیزه ځمکه یې پرله پسې سیلابونو وړې. دی وایي اوس په ډېره سختۍ د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. عبدالله چې په څوکۍ ولسوالۍ کې د کونړ سیند په خوا کې یو رستورانت لري وایي چارواکي باید مسؤول وګڼل شي، ځکه تر اوسه یې د دغې ستونزې د هواري لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. هغه ایورایي شاروي خپرونې ته ویلي چې د کونړ سیند تر اوسه لسګونه کلي او سلګونه هکتاره ځمکه ویجاړه کړې او دغه سیند اوس په یوه خونړي سیند بدل شوی. عبدالله وایي هره اونۍ یو مړی له اوبو راباسي او زیاتوي. په سیمه کې د مناسبو پلونو د نشتوالي له امله خلک نورو سیمو ته د تلو لپاره پر سیند ورګډېږي، یا په سیند کې ماهیان نیسي او یا هم د خپلو ځمکو د خوندي کولو لپاره د سیند په خوا کې استنادي دیوالونه جوړوي چې د دغه سیند قرباني کیږي. یورو اشاره وی خبرونې په افغانستان کې د اوبو د مهارولو په اړه د افغان ولسمشر هغه څرګندونې هم راخیستي چې د 2013 کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل کمپاین په ترڅ کې د کونړ سیند په اړه هم له خلکو سره ژمنه کړې وه چې پر دې سیند به د برېښنا د تولید بند جوړوي چې له تولید شوې برېښنا به نه یوازې ختیځ ولایتونه بلکې د افغانستان نورې برخې ګټه پورته کوي. خو د خبرونې په وینا لیدل کېږي چې هغه په دې ژمنه کې پاتې راغلی دی.
تاسو لا پیغامونو السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زاب الحدیر یوانی در زابل ولایت منقلات مرکز څخه خبر کوم. زموږ په زابل ولایت کې د کلات مرکز د خرواران په سیمه کې برق نه لرو، خو عسکر راته وایي ستاسو د کورو مخ ته ګروپان وځړوئ، د شپې لپاره یو یا دوه ګروپه کنې 15 روپۍ جرمانه یاست. موږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې تاسو موږ ته برق راکړئ، موږ به بیا ګروپان درته وځړوو. نو د شمسي په برق باندې خو ګروپ نه کېږي، نیمه شپه تر لمانځه تر وخته پورې برقې بالا نه وي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، زه مسعود خان د جلال آباد نه خبرې کوم. صاحبه بیکاری خو څومره کارونه خراب کړي دي صاحبه، چې په ننګرهار کې ولاکه د مزدورۍ ترک لګي او کارونه بیخي ګډ وډ دي. امن نشته په ننګرهار کې، بس چېرته ګورې بمونه او دماکي دي وروره. د غریبو خانه تبا شو، مالدار چې همدا مزدیت دي ورور، چرچې کې بس پلاونه دي وهي. او زما تاسو نه دا هیله ده زموږ پیغام نشر کړي. خدای پامن.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے، داد آزادی ریڈیو دریز نہ دے.
آزادی ریڈیوی مجلہ د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننې غنې اوریدو ته را بولم. په نننې غنې کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې لیکوال او کرکټونکو تایر زلان په شاعرۍ کې په انفرادیت غږیږي.
دغه ځانګړتیاوې د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري.
په فنکار برخه کې له ځوان هنرمند او تمثیلګر سالار افغان سره د هغه په فن غږیږو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د لاندې مکه ته پاس اسمان ده، خو چین دی، بلکې مسکو دی، بلکې هندستان دی، مسکو په جنجال کې راګر، افغانستان او پاکستان دی. او استاد ته خغل سالار
په زرپانه کې بل لنډه کیسه قرباني واوري.
میرمن می له خواغه کړ سړیا، زما چپلې هم نور د ګندلو گنجایش نه لري.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی دورې د شاعرانو احوال لیکونکي سلیمان ماکو له احوال خبر شي.
سلیمان ماکو له دې قومه یو پول لیکوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي.
او رحمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې پیلیزا او لومړی سرود الله څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واوري.
لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي، د ساکانو ملکه هغه آغلی، چې لخکر یې د اویا زره سپرو دی، هغه پیغله چې لمسۍ د تایمی ریسته، زموږ ستره ملکه ښکلې زرینه.
په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات او فرهنګ وزارت او د صنعت او سوداګرۍ د وزارتونو ترمنځ د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معینې پوهنیار سیدی مشګان مصطفی د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو او فعالولو په مقصد د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرکزی ثبت او د فکری مالکیت له لوري رئیس سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. پوهنیار سیدی مشګان مصطفی د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د صدرولو د بهیر پاسانولو کې یو ارزښتناک ګام وباله. په دې برخه کې د دغه وزارت د هر اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د ویش د بهیر پاسانولو کې یو مثبت ګام وباله او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر اوسه پورې په بیلابیلو برخو کې 40 دوله جواز لیکونه صادرول، چې دغه تفاهم لیک په لاس لیکېدو سره له دې وروسته د جواز لیکونو قانوني پړاوونه تر واحد چتر لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لاري بشپړ. د سلامال شینواری د دریو کتابونو مخکتنه وشوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د نوموتی کیسه لیکوال عبدالوکیل سلامال شینواری د دریو کتابونو چې زمانه خرابه شي، اغزن، پالنګ او دری ژبه تجبړل شویو کیسو مخکتنه وشوه. د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزن فروایي چې سلامال شینواری په خپلو کیسو کې د وطن ناخوالي، ټولنیز ستونزې او یو شمېر مشکلات راخستي. دی وایي چې سلامال شینواری یو له هغو لیکوالو دی چې تل یې له حقایقو پرده پورته کړي او د کیسې په ژبه لوستونکو ته حقیقت بیان کړي. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لوی رئیس لیکوال او کیسه لیکونکی محمد زرین انزور بیا وویل چې عبدالوکیل سلمال شینواری د معاصرې دورې یو له هغو کیسه لیکونکو دی چې په لیک یې له هیچا ډار نه دی کړی. دی وایي چې سلمال شینواری په خپلو کیسو کې ځینې هغه خبرې هم را روښانه کړي چې په ټولنه کې شته، خو ځینې یې د شرم له امله نشي لیکلی. یاده دې وي چې عبدالوکیل سلمال شینواری له دې وړاندې هم د لنډو کیسو ټولګې چاپ کړي دي چې د دری سربیره په انګلیسي، سلواکي، هندي او اردو ژبو ژباړل شوي دي. د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کتابونې نندارتون پرانستل شو چې دوه ورځې به دوام وکړي. د نندارتون په دغه مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړ شوي وو، د نندارتون د پرانستې پر مهال مرستیال والی عبدالولي صحی د کتاب د ارزښت، د ټولنې پرمختګ او د ټولنیزو شعور د لوړېدو په برخه کې د کتاب او مطالعې د رول په اړه وینا راغلو ګډونوالو ته واوروله. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل په دغه نندارتون کې په زرګونه ټوکه کتابونه پکې نندار ریته وړاندې شوې دي چې د شاوخوا 25 کتابتونونو خاوندانو او یو شمېر علمي ادارو استادو هم خپل کتابونه نندارې ته وړاندې کړي دي. هغه زیاته کړه چې په یاد نندارتون کې کلتوري، دینی، ټولنیز، ادبي، سیاسي او تاریخي کتابونه نندارې ته وړاندې شوې دي. په یاد نندارتون کې ګډونوالو د کتاب د ارزښت، د ټولنې د پرمختګ او د کتاب او مطالعې د رول په اړه خبرې وکړې او د قلم او مطالعې له خاوندانو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. په پکتیا کې هر کال د کتابونۍ په مناسبت د کتاب دا ډول نندارتونونه جوړیږي، خو د کتاب مینوال او لیکوالان وایي چې د کتابونو د چاپ او نورو برخو کې ورته اسانتیا
د زمان روان دور تیریږي. په هر دور کې شاعران پیدا کیږي او د خپل دور نمائندگی کوي. ځینې د ځانګړي انفرادیت یا ځانګړتیا څښتنان شي، په ټولنه کې وپیژندل شي او د خپل انفرادیت پر بنسټ تر ډیره ژوندي وي او د ټولنې مقبول شاعران شي. په شاعرۍ کې انفرادیت څه دی او په شاعرانه فردی هویت کې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي، دا او دې تور ته پښتنې په هنر جاج کې لیکوال او کره کتونکي طاهر زلاند را ځواب وي.
هنر جاج
زلاند صاحب په سر کې راته دا وایي چې په شاعرۍ کې انفرادیت څه معنا؟
په شاعرۍ کې ځانګړتیا یا انفرادیت دا معنی چې شاعر په خپلو شعرونو او لفظونو کې خپل ځان راښکاره کړي. هر انسان د دویم انسان نه جدا خاصیت او خصوصیت او صفات لري. دغه جدا خاصیت او صفات او ځانګړتیا چې ده، هو به هو هغه ځانګړتیا ده، هو به هو هغه ځانګړنه ده چې کله په شعر کې یو شاعر متوجه شي یا په نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر ورته متوجه شي، ځان راښکاره کی، نو ښکاره خبره ده هلته د یو ځانګړي د یو منفرد شاعر په توګه وپیژندل شي. تاسو وګورئ د هر انسان د ګوتو خاپونه د بل انسان د ګوتو د خاپونو سره فرق لري. د هر انسان د ذهن ساخت او روان دا د بل انسان سره فرق لري. دغه ځانګړتیاوی د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري. نو کله چې په شعر او نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر خپل ځان بیان کړي، نو د یو منفرد شاعر په توګه حتمن معرفي کیږي.
اکثره شاعران کوشش کوي چې ځان د یو منفرد شاعر په توګه ټولنې کې راڅرګند کړي، خو بیا هم په دې نه توانیږي. تر ډیره پوری ځینې راسي چې د نورو په سټایل او په سبک رواني لاغوي متاثر وي. څنګه کولای شو چې زموږ ځوان شاعران د یو منفرد او د یو ځانګړي شاعر په توګه په ټولنه کې ځان راښکاره کړي؟
شاعر کله متوجه شي دي ته چې د څه ډول خوبونه ګوري، په خوبونو کې د حالت سره کمی، د کریکټر په خوب کې سره کمی، کله کو ګوري په عام ژوند کې کله چې د ځان یو عادي انسان ګړي سره کم هیلی لري، سره کم برخورد او چلن کوي، او کله چې د متوجه شي چې د سره کم افکار لري، سره کم هیلی لري، نو د کولای شي چې بیا همدغه شان همدغه توکي شعر کې داخل کړي. نو کدلته د ځانګړې وي په ژوند کې،
حتمن د پښیر کې زنګړې کیږي، او کدلته د زنګړې نوی د شخصي ژوند چې ده د هغه کړه وړه هغه تقليدي لنور خلکو اخیستل شوی د نور خلکو په ستګي د نور خلکو څخه غیزي، نو دلته اماغ تقليدي انتقال شي شعر ته هم. نو لدې قبل زنی ځوان شاعران داسې هڅه کوي چې ګنې دی نوې شیپنځی دی او منفرد شیپنځی، خو په حقیقت کې هغه یو مقلدی او ړون مقلدی، داسې مقلد چې دی په دې پوهیږي هم نه چې زه د بل چا په پسې روان یم. دغه کرکټر چې زه دلته ښکارا کوم، دغه ایډیال تصویر چې زه دلته وړاندې کوم، دا زما خپل نه دی، دا د بل چا نه راغسته دی.
معمولا مونږ چې انفرادیت سیړو له دوو خواوې سیړو، یو جوړښتي او بل مانوي، چې په جوړښتي کې تر ډیره پورې موږ په الفاظو په کلماتو په دغه خوا بحث کوو، او په مانوي کې معمولا په طرز فکر او په نړۍ لید بحث کوو. زموږ په شاعرۍ کې کومه یوه ډیره مهمه برخه ده چې په هغې باندې یو شاعر ډیر زیات ټینګار وکړي چې انفرادیت یې څرګند شي؟
کاظم خان چې دا وایي، مضمون د شعر لکه پیکر دی، رنگین الفاظ یې رخت زیور دی، ورله ربو یا دا دواړه څیزه مضمون که هر څو دلربا تر دی. په حقیقت کې د ټولو ژبو په ادبیاتو کې د لفظ او د معنی د مفهوم او د فورم ترمنځ تړاو نهایت هم بلل شوی دی. نواخت یا ځانګړتیا یوازې په دې هم نه ده چې سړی ځانګړي افکار وړاندې کړي، او په دې هم نه ده چې یوازې ځانګړي الفاظ د وړاندې کړي، بلکې د دغه دواړو یو داسې وډون چې دې یو ځانګړی مشخص شیری وجود رامنځته شي، هغه ځانګړتیا ده، هغه نه وخت هم کېدلی شي. نو د دې لپاره شخصا زه خپله په دې ډیر تاکیدم کوم او مهمه بولم چې باید الفاظ او مفاهیم دا دواړه ځانګړي شي. که څوک دا وایي، زه ډیر کله کله راته د تعجب وړ وي چې یو نیم ډیر هوښیار نه ځواورم چې وایي په دنیا کې نوې شی نشته. د دنیا هر شیبه د انسان تنفس هر شیبه نوې ده، هیڅ شی زوړ نشته، هغه چې زوړ شو هغه د تاریخ برخه شو. نو له دې قبله هر څه نوې دي، یوازې زمونږ دید پورې تړاو لري. که زمونږ دید کائناتو ته موجوداتو ته نه وو، هر څه نوې دي. که زمونږ دید زوړو، هر څه زاړه دي.
کلونه کلونه تیر شول، پیړۍ تیر شوې، پښتانه شاعران پیدا کیږي، مړ کیږي او شعر لیکي. په دې کې یوازې د ګوتو په شمار ځینې د ځانګړي لارې څښتنان راووتل، او د هغوی انفرادیت څرګند شو، د هغوی ځانګړنې څرګندې شوې. ولې په پښتنو کې داسې د انفرادي فکر او د انفرادي جوړښت شاعران پیدا نه شول؟
علت دا دی، په انساني ټولنو کې کله چې اجتماعي او ټولنیزې اړیکې ډېرې نږدې وي، هلته انفرادي تشخصات ډېر کم رامنځته کیږي، یعنی یو ځانګړي کرکټرونه ډېر کم زیږیږي. علت دا دی چې په ټولنه کې د ټولنې اخلاقي نظام، کم قواعد، کم دود دستور چې دی، هغه شخصیتونه محوکۍ له منځه وړي. هلته انفرادي شخصیتونه له منځه ځي، ټولنیز شخصیتونه جوړیږي. دغه سی ټولنو کې ډیر کم داسې چې یو منفرد شاعر لکه د غنی خان غوندې وزګیږي، یا د شهدا غوندې وزګیږي، یا د خوشحال خان خټک غوندې وزګیږي. یوازې په پښتو کې نه، په شرقي ادبیاتو کې، تقریبا د نړۍ په ادبیاتو کې. علت دغه دی چې کله کورنۍ نظام، کله ټولنیز نظام د فردي هویتونو د محو کېدو سبب کیږي، نو هلته بیا د شاعرانو او د ځانګړو شاعرانو، هغه چې منفرد لاره ولري، چې ځانګړی سبک ولري، د هغه شعر چې په سلو نمرکو شاعرانو کې شعر واچو بیا معلومیږي چې د پلانکي شاعر دی، داسې شاعران پیدا شي، نو دا یو څه سخته خبره ای. علت دی چې په دغه سی ټولنو کې انفرادي تشخصونه له منځه ځي، او هغه ټولنیز قواعد چې دي، هغه ټولنیز اخلاقي نظام چې دی، هغه د فرد د شخصیت ځای نیسي.
او همدلته زه غواړم بیا یو پښتنو کوم وغدا چې موږ په یوې داسې ټولنې کې اوسېږو چې دلته انفرادي هویتونه له منځه ځي، محو کیږي. دا خو طبیعي ده چې یو انسان یا یو ډله خلک په دې نه توانیږي چې دغه انفرادي هویتونه د محو کېدو مخه ونیسي. ښایي یو کوشش وکړي خو په بشپړ ډول نشي مخه نشي نیولی. څنګه کولی شو چې موږ په داسې یوې ټولنه کې چې دلته انفرادي هویتونه لمنځ زیو دل تخپل انفرادیت را څرګند کو.
د دې لپاره قرباني نهایت مهمه ده. د دې لپاره خپل هیلو خپل غوښتنو خپل هغه تمایلاتو ته چې د انسان په وجود کې دي په درنسترګه قتل پکار دي. د اخلاقی نظام په وړاندې د یو منتقد په توګه باندې خبرګون کول پکار دي. د شک په نظر هر څه ته قتل پکار دي. که په پټو سترګو ژوند ته دوام ورکړی شي نو بیا موږ له دغه حالت نه راوځو. نو ځکه موږ به خلاق خلک هم نه لرو، موږ به نوې ټولنیز اخلاقی نظام هم نه لرو، موږ به نوې شعري جمالیات هم نه لرو، یعنی نوې د ښکلا تصور او حسونه به له منځه لاړ شي.
معمولا د اخلاقی نظامونو او یا د ټولنیزو قراردادونو په وړاندې درېدنه او د بغاوت کول په ټولنه کې خامخا مثبت او منفي غبرګون را څرګندوي. خو په داسې یو ټولنه کې چې ډېره زیاته سنتي او ډېره زیاته په دودونو ولاړ وي، هلته به د دغه ډول فکر وړاندې کول او د دغه ډول ځانګړنې او انفرادیت څرګندول ګټه ولري.
هر هغه شاعر چې د یو غبرګون سره مخ نشي یا په یو وخت کې ډېر زیات مینوال ولري، وی تاسو په دې پوه شئ هغه نوې څه ټولنې ته نه وړاندې کوي. خو شاعر، خو تخلیقکار او فنکار هغه دی چې هغه د وخت په تیریدو سره په هر دور کې یو ډله مینوال ولري. دا په دې معنی چې هغه په هر دور کې ځان بدلی، په نوې نوې شکل راښکاره کیږي. هغه خپل تشخص د وخت سره لمنځه نه ځي، بلکې په هر دور کې تشخص د دې برقراري. دا ښکاره خبره ده چې د نوښتونو په وړاندې همیشه پخوانۍ مفکورې او پخوانۍ ډلې بدلیږي. خو فایده یې ځکه ده چې که مونږ چیرې داسې ونه کړو زموږ ټولنه به جامده پاتې شي. دا شعر چې دی دا ټولنه متحرکه کوي. صحیح ده مشکل به لري. په خپل وخت کې د غنی خان په وړاندې ډېر مشکلات وو، په خپل وخت کې د کاظم خان شیدا په وړاندې ډېر مشکلات وو. هغه بیچاره ډېر ناله فریاد کړی دی د یوازیتوب نه. علت دا چې دی یو منفرد کرکټر کې ښکاره شوی. حمزه بابا په لومړی سرونو کې چې د یو پښتون تشخص چې دی فردي کړی دی، هغه تشخص دی پکې را څرګندېږي. له ډېرو حملو، له ډېرو انتقاداتو سره مخ کیږي، ډېر کړاوونه سره مخ کیږي. خوشحال بابا تاسو وګورئ، له پښتنو چې دغومره سره ټکولی، له یوسفزیو، له خټکو، له اورکزیو، له بنګخو، یعنی د پښتنو له ډېرو قومونو یې سره ټکولی دی او ډېر شکایتونه یې کړي. علت یې دا دی هغه فردي تشخص او شخصیت او کرکټر چې ده لاره، د چې په شعر کې لاره، نور ټولنه هسې نه وه. د دې له کبله د پناله فریاد د دې حالت ستونزې بم سره بم مخ کیږي، سختۍ بم ګالي. خو د خپل انفرادیت سره به د مین لري، د خپل ځانګړتیاو سره به د مین لري. نو پاغه وخت کې به د دې سبب کیږي چې خلکو ته نوې ایډیا ورکړي، خپل ولست د خپل نوې تصور ورکړي او خلکو ته په ذهن کې نوې مواد وټوکي.
سالار افغان یو له هغه ځوانانو دی چې د پښتو سینما سره ځانګړي مینه لري. هغه په یوه لری پرتی او رسپاتې سیمه کې اوسي. افغان لاتن کې ځوان دی خو ډیر کمالونه لري. زموږ همکار محمد واصل وصال په جلال آباد کې د سراج العمارت بڼ ته تللو او هلته یې له سالار افغان سره کتلی. په فنکار برخه کې به د سالار افغان له فن خبر شي.
فنکار
خستانوم سده؟
زمانم سالار افغان، حقیقت را یو آزاد افغانستان، ننګرهار.
سالار سے بڑے داسې مجلسی ټوکی مینناک سره معلومیږي، څه کمالونه لري ته؟
تشکر مهرباني سی، بس زه خپل ځکنه یو وادي فنکارم د فلمونو ور ځکنه فلمونو کې هم کار کړی دي او خپل می دینه طاقت سره ډېر سخت شو کور هو ځکنه سی نه زه په دینه طاقت کې داسې نه طاق جوړ سم سی نه حقیقت دنیا ته راوړم او دا دروغ میډیا مس کم او حقیقت میډیا چکن دنیا والو خلکو ته وړاندې کم چې حقیقت د دنیا داسې ده
کله د خبرونه ویلې دي او څه ډول خبرونه وایي ته
داسې یو ته داسې نه ډیر خلک زما د خبرونو مینوال تقریبا په نړۍ کې زد نیم لکه مینوال لرم او دونیم لکه مینوال سر زما د خبرونو د اکټنګ سیدا کم زیا فلمي اکټنګ کوم لکه پاکستان کې د فلمونو یو هیرو نعمت سرحد دغه نوم نو ان زه خپل د اکټنګ کوم او هغه د اکټنګونه زما ډېر سخت وخت تیر شي نه کله قاضیانو سره په عدالت کې خبره کوي یا داسې نور څه کنه متر ګور لکه پولیس ته بدماشي کوي یا حکومت ته بدماشي کوي داسې د ویلن رول څه کنه نه ادا کوم
ته یو اکټ مونږ ته اوس کولای شي چې ته پکې بدماشي
او سه
نوم می دولت خان دی دولت ته می سلام دی قانون زما غلام دی هروش قماندانا اسما ته تر غلام جوړ شه تا دولت اصل کا اسما په کاروبار کې ګوتې موها خلیش ته دولت سری بچیا تا دولت ته پار زخ خپل وینه خرڅولای شم خپل بچی قربانه ولای شم خود خپل قوم او د خاور سره خیانت ته شم کولای ست افغانستان اغه ایماندار پولیسی چې یو کړت مجرم ته د قهر په نظر ګورم به دا لا فوکم همیشه مستفاره ته تور ته موشاته گزارم
ډیر زبردست تا خو ډیر زبردست اکټوک والله خوند وک ډیر ښه تا ته خبرونه هم زده دي داسې ډیر خبرونه وای کله لیو ولایت نه کله بل ولایت نه نو خبرونه هم وای
او وایم سمونه بسم الله الرحمن الرحیم پر ډیر درنستر اور جکن نظر ټول هوادوالو سونه خلک چې زما دا خبرې ګور دا ازادي رادیو څخه خبري اور جکن نظر خپل ټول منوال ته هم د زده کوم ټک سلامونه او بیا خاص کر خصوصا خپل افغانانو هوادوالو ته جکن نظر کوم سلامونه او خدای دې وی خبرې هله ته کوم نو زما دا وینه دا خواسته چې لکه ما هر ځای کې تاسو ملاوي غي زستاس تخپو خاور زستاس خادم زستاس غلام او د دې خبرې بچي مور جکن نظر دا خبرې ډیره پاره کوم چې تاسو داسې تشویق کوم چې تاسو ټوپک کې دی او قلم واخلئ سنس او ټیکنالوژي اختیار کړئ د هوا په ذاته وخځي او د سیکالوژي استادان جوړ شئ تاسو څنګه د ټوپک په ځای قلم استعمال کړئ او زما د خپل افغانانو څخه دا غوښتنه ده زه نور هیڅ ارمان نه لرم خو زما صرف ارمان دا ده چې په افغانستان کې بے سواد خلک څنګه ختم شي او ټول سواد والا خلک پیدا شي او زموږ ملک د تعلیم او د علم پر رڼا کې لکه دنیاوالو خلکو ته چې موږ څنګه وښودل چې زه په لس کلنۍ عمر کې ما خپل درېمه پورې مکتب ویلی خو الحمدلله زه اوس په شپږو ژبو پوهېږم Yes, I can speak English. My name is Salar Afghan. My father's name is Mr. Soeb Gul. I'm just Space Security ABP Police Officer Government Afghanistan. You are right. Thank you, sir. Sit down, please. Again, what problem? No problem, sir. Urdu bhi samajhta hai. Agar jo kuch bolta hai, main bolunga. Bol kya baat hai? Kidhar karne wala hai? Kya kaam kar raha hu na? Baith jaao, chai piyo, roti khao, batao. Farsi paami de watandar mandana bas jaane jo raste ho bas bacha jo raste khana hai usko jaas khana hai mani gras te bishi nan mein khuram chai mein khuram gab bazan pa derwan salur jo manaz se kana pakhto sara se kana khabar kawala sam
no کیسه خوده ماشاءالله در تو ډیر زیات زده دي غزل اروپایی دا شان نیم زده دي
او سه بار سه زده دي خدا اوس نه داسنه لکه کمزور ده هډ کلندر جاله می لکه خراب ده نو خفقه کوم نه تاسو ورو خیر ده سه بتو وایم سه
یو څه هوای مینوالو ته
په قدم قدم کې ځلمک خور ده لکه چې زمې د دنیا د خلکو تور دی یا قربان ورور ته ورور ته لاس ونې یار ته یار پاتې شوې پېچان د اتوار پنا شوی هغه خلک ته اخلاص او چې نستونه ور کوي بس کوي لاس نننګ 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 نننګ
او دا خو ډېر زبردست او اوس خبرونه هم وایي مینوالو ته دا مایک والا خبرونه وایي
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د لاندې مکه ته پاس اسمان دی او خاچین دی بلکې مسکو دی بلکې هندستان دی مسکو په جنجال کې راګر افغانستان او پاکستان دی اوس تاسو ته خغلی سالار ویان حقیقت رادیو آزاد افغانستان په نړۍ کې دا وخت نوی او تاسو ترين خبرونه اوریدئ شئ د ننګرهار ولایت محترم والي خاغلی وحید الله کلمزی چې د تیر کال پرتله پسې غنی کال
کې د ننګرهار په ولادت کې تعداد تنفس دونه سیوا شو چې زموږ په بجټ سخته کمای راوستي ده. مونږ ته په کار دار چې د ننګرهار په ولادت کې ترافیکي حادثې خود کشتماکي ترسته اکمالات او نور د ستګرد اقدامات تلاح خپل کوټلي ګامونه اوچت کړي چې د ننګرهار ولادت څخه عوام په تیښته بریالي شي او موږ په شخصي اقتصادونه برابر کړو بیا په تر د امریکې د تیښتې لار غوره کړو. د ننګرهار امنیه قوماندانې او امنیتي ځواکونه هم ورسره په دې کې ژمنه کړل چې الحمدلله مونږ به په راتلونکي کال کې د ننګرهار په ولادت کې د امنیت په ځای بیا امنیتي رامنځته کړو ولې چې زمونږ اقتصاد سخته ضربه خوړلې ده. خیر د کده ملک عوام تباه برباد شي. د کونړ ولایت په اسداباد ښار کې د شهیدانو چوک تر څنګ د ګجرو د خرو یو پریس کانفرنس جلوس راوتو. د مظاهرې په دوران کې چې مونږ د رزاقو دفتر ښاغلی ګجروال صاحب نه منو د مهاجرینو رئیس یاته کړې وکړه مونږ چېرې په پاکستان کې ځان مرګ بریدونو راکټي بریدونو ته دوام ونه کړو. د پاکستان حکومت دې ته ونهڅو چې د افغان مهاجرین د افغانستان په لور راستانه کړي. مونږ بیا د پی آر ټیم اصولو خاص څخه پوره کومکونه ولو خپل شخصي اقتصادونه برابر کړو. خیر د کده ملک عوام تباه برباد شي. سالار افغان حقیقت رادیو آزاد افغانستان کونړ.
یار سالار دا هودی ډېری جالب کیسه اٹھو کې خات خغله سالار مخکې یو ډایلاګ راته وکړ د فلمونو او ځان دې پکې نعمت سرحدي جوړ کړو. دا ځل د چا ډایلاګ کې
دا ځل زه د قانون په باره کې د وکیلانو د قاضیانو ډایلاګ کومور
ار 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 عدالت افغانستان د قانون لاندې مجرم مجرم سلم خان و داکم خان چې قانون په قتل کې نیولې وو د وکیلانو او د گواهانو بیان د شروع شي. قاضي سید دا هغه کم اصل او بے غیرت خلق دی چې همیشه مستفاره د ډیرو شراب او د ډیرو پیسو په نشو کې ټول عمر د خوارانو غریبانو عزتونه سلوب کړل. لهدا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې تر سخت نه سخته او یو سنگین سزا ورکړي. هم آی ابجکشن یو نړر سما خوږ دوست وکیل په دوی خامخې الزام لګول غواړي. قصر میدار خلق د چا د عزت سره لوبې کوي خو دا کمزور ظلم زبردستی نه کوي. د خپل دولت په کاروبار کې هر یو بزنس کولی شي. لهذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې دی با عزت بوري کړي. اور دغه وکیل چې ټول عمر دې د حرامو ګټه کورته وړله خو نن د الله پاک دا قرآن پاک په لاس کې واخله او رښتیا ویل شروع کا چې زه دې معاف کړم او ګره پاسې تختې ته ورسوم. معافي غواړم قاضي صاحب زه قانون ته دوکه ورکولی شم خو الله پاک ته دوکه نه شم ورکولی. قانون دې دې د پاسې تختې ته ورسئ. اړ 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 عدالت دې نتیجې ته ورسېدو چې مجرم سلم خان ول داکم خان د وکیلانو د ګواهان د بیان نه پس دا قتل په حقیقت کړی ځکه حتاظرات افغانستان عدالت دې ته با عزته حکم د پاسې کوي. قاضي صاحب یا
یو داسې ښایسته شعر ووایه چې خلک یو څه زده کړي ورنه.
چې ستا د بدو نه بې غوره کینی داسې بې ننګو ته قرار نه منم چې همیشه د تا مصروفه اوسي. نور مې زلمې د تا وزګار نه منم. په خپلولۍ کې محبت چې نه وي داسې بې مینې بد کردار نه منم چې د الله دپاره دوست مې نه وي. سودا د سر د خریدار نه منم. نو ټینګ شه ای زما د ملت غداره نور ستا په خوا کې زه خپل یار نه منم.
ډېره مننه سالار افغان.
کیسه مو تیر طبیعي او دراتونکو په اړه د محتاطي فکر درکوي. د زرپانی په نننۍ پانه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل د یوې ټولنیز ناخوالې کیسه کوي.
زرپانه قرباني نن د عرفات ورځ وه. عرفات یعنی د مسلمانانو د اخوت او وحدت د تمثيل ورځ. عرفات هغه ځای دی چیرې چې د نړۍ ستر لارښود د ژوند مهم اساسات خلکو ته زده کول. دلته خلکو د لوی اختر د لمانځنې لپاره لازمې تیاریانې نیولې وې. چم او ګاونډ ته مې لیدل چې ګاونډیانو ښکلي پسونه او ورغمي د قربانۍ په نیت راوړل. زه نه یوازې له کلي کور ګاونډ او وطن نه لرې مسافر وم خو غربت ډېر سخت ځورولم. نور مې چاته د پور د ویلو توان نه درلود ځکه دلته مې له هر چا پور اخیستی و. دا منم چې دلته عرفه وه، بازار او کوڅو کې ګڼه ګوڼه، خو زما د زړه په دنیاګۍ کې بیا هغه معموله ورځ وه. مازیګر کور ته راغلم، پوره 800 روپۍ راسره وې، خو میرمن ته مې دا ونه ویل چې څو پیسې راسره دي. له روغبړ وروسته زوی مې رامنډه کړه او په غېږ کې مې کېناست. ویل یې بابا تا خو ویلي و چې په لوی اختر کې درته څپلۍ اخلم، اوس خدا دې سبا لوی اختر دی. ما ویل بچیا په سترګو د مازیګر له لمانځه وروسته بازار ته ځو او درته یې اخلم. میرمن مې له هاخوا غږ کړ سړیا زما چپلې هم نور د ګنډلو گنجایش نه لري. دا څو وارې مې د کالیو پستن ګنډلې دي. ورته کړل مې سمه ده، وروسته للمانځه ځان تیاروه، بیا به په ګډه لاړ شو او دواړو ته به یې واخلم. للمانځه وروسته لومړی د ترموزونو دکان ته ننوتو. د چای ترموز مو واخیست، ځکه چې ترموز مو نه درلود. په 325 روپۍ مې ترموز واخیست. له هټۍ ووتم او ځان سره مې حساب وکړ چې په پاتې پیسو به نور شیان وشي او که. د 100 مترو په واټن کې د کلچو هټۍ ته ننوتم. د 150 روپو کلچې مې واخیستې او ورو ورو د څپلو دکان په خوا ورغلو. له ننوتو سره سمې مې سترګې په یوه جوړه څپلو ولګېدې چې خدای ته حاضر ډېرې مې خوښې شوې، خو غربت او اقتصادي ناچاریو د څپلو ارمان ځان سره د هیلو هدیرې ته یووړ. د لږ ځنډ او سوچ وروسته مې له هټۍ واله وغوښتل چې د ماشومانو څپلۍ راواخلي. هغه څو رنګه څپلۍ راواخیستې خو د میرمن مې خوښې نه شوې. له هټۍ راووتو او بل دکان ته ورغلو. هلته مو ډېرې ښکلې او رنګارنګ څپلۍ وموندلې. په یوه جوړ مې د بچی او میرمن دواړو سلا وشوه. هغه مو له لږ جنجاله په 180 روپۍ واخیستې. میرمن لکه زما په سوچونو او ژیړ رنګۍ پوه شوې وه. ویل یې زه یې نه اخلم، خیر دی، چیرې به نه ځو. رښتیا زړه مې راډک شو، خو فطرت مې سترګې پرې نه ښودې چې د زړه تسل په څو اوښکو مات کړم. ما ویل نه، داسې نه کېږي، ما سره کافي پیسې شته او اخلم یې. دوه جوړه څپلۍ مې د میرمن خوښې شوې. یو جوړ یې زیاتې ښې وې، هغه مې راواخیستې او د هټۍ وال سره مو په 300 کوتاهي وکړه. د خوراکي توکو هټۍ په لورې وخوځېدو. صرف یو کلو پیاز مې واخیستل او هټۍ وال ته مې وویل چې مایده پیسې نشته، بله ورځ به یې درکړم. له دې مې تل سودا راوړله. په تریخ تبسم کې یې وویل پروا نه کوي. د ترکارۍ والا په لورې روان شو. له هغې نه مې لږ اندازه نانا، دڼیا او مولي سرخاک واخیستې. هټۍ والا چې یوه دنګه توره میرمن وه، په زړه ډېره مهربانه وه. تل به یې زما بچي ته تازه شیان ورکول او موږ سره به یې تود روغبړ کاوه. هغې ته مې هم وویل چې ماتې روپۍ راسره نشته، بیا به یې درکړم. هغې په زړه سواندي انداز او ورین تندي وویل که نور څوبړۍ هم یوسه. ما ویل مننه. نور نو د کور په لورې را روان شو. له بازاره تر کوره راز راز فکرونو، سوچونو او خیالونو د غم پټال زنګولم. د کور د دروازې په لیدو د اندېښنو له اسبه ناهیلی راکوز شوم. اختر لپاره مې جامې هم نه درلودې. لنډه چې اختر و، خو ماته د اختر کومه نښه او نښانه نه ښکارېده. د سبا مو نه لرله. خدای ته حاضر د مایوسیت څپې داسې د ناهیلۍ کوهي ته غزار کړم چې ترې راوتل راته بې حده ناشونی شول. سترګو کې مې بې اختیاره اوبه ډنډ شوې. باران پیل شو. غمجن سیلاب مې په مخ راغی او د زړه تل یې را خړوب کړ. د اوښکو په ګرداب کې ویده شوی وم. د ملا په اذان پاڅېدم او مسجد ته ولاړم. له لمانځه وروسته کور ته راستون شوم. ترخه چای مو وڅښل. د عیدګاه په لورې روان وم. تر څنګ مې ډلې ډلې خلک چې نوي جامې یې اغوستې وې روان ول. ناڅاپه مې په خپل 4 کلن شلېدلي کمیس سترګې ونښتې چې نن مې د لوی اختر د لمانځه په موخه اغوستې وې. ما ویل که دا خلک په دې نړۍ کې نه اوسي، ځکه ډېر خوشحاله وو. د اختر له لمانځه وروسته غلی کور ته راستون شوم، ځکه ما خو څوک نه پېژندل. په کور کې مې له زوی او میرمن سره اختر مبارکۍ وکړ. زوی مې په غېږ کې ټینګ کېناست. ویل یې بابا ما ته به اختری راکوي. زه او زوی مې د باندې ولاړو. دلته مې چې کوچنیان لیدل چې په ښکلو جامو کې لاندې او باندې تاوېدل، سلامونه او اختر مبارکۍ یې کولې. عجیبه خوند او مزه راته د دوی په معصومو څېرو کې ښکارېدله. له ورایه یې مینه او اخلاص دربخه. زموږ په چم او مالت کې په 10 ګونو مسلمانان اوسېدل. د ګوتو په شمیر 2 تنو قرباني کړې وه چې شمیر به یې له 4 نه زیاتېده. داسې خلکو قرباني کړې وه چې اصلا په کال کې پرته له ځینو جمعو نور یې د مسجد مخ نه و لیدلی. دوی کې ډېری داسې خلک هم وو چې کورونه یې د مسجد دروازې ته څیرمول، خو لمانځه ته نه راتلل او اوس یې قرباني کړې وه. داسې خلک مې هم ولیدل چې فقط دیاړي یا مزدوري به یې کوله، خو هم یې میرمن او هم یې ځان ته قرباني کړې وه. ټولو ته یې د قربانۍ غوښه ایښله. مګر ځینې داسې خلک مې هم په خپل ګناهګار سترګو ولیدل چې هیڅ چاته یې قرباني غوخه ونه ویشله. ویل یې زه خپل مستحق یم، ځان سره مې کړل، خانه دې خرابه مشه نو بیا قرباني ولې کوې؟ بس وایه چې ځان ته مال د غوښې په پار حلالوم. د دوی کارونو ته په کتنې سره مې خیال ته بېلابېلې پوښتنې درېدلې. آیا قرباني به ډېره مهمه وي او که فرض لمونځ؟ آیا د دوی قرباني به خدای تعالی ته قبول شي په داسې حال کې چې ګاونډۍ یې د یو وخت قطغه ډوډۍ نه لري؟ آیا دوی د ګاونډیانو په اړوند کوم مسؤلیت لري؟ دوی کې ځینې داسې هم و چې نه یې تکبیر زده وو او نه ورته د قرباني احکام معلوم ول. په ځینو مسلمانانو کورنیو کې خو آن د آزادۍ او اخلاقي فقر لمر ختلی و، خو دوی به قرباني د ټولو ګناهونو د تویده او معاف وسیله بلله.
د پښتو ادب لرغونی دورې په برخه کې چې کوم معلومات زموږ په لاس کې دي، اکثره د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء په استناد کښل شوی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د سلیمان ماکو د ژوند احوال خلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
سلیمان ماکو د پښتو ادبیاتو د لرغونی دورې په نثري برخه کې چې د کوم لیکوال لیکنه تر لاسه شوی، هغه سلیمان ماکو د بارک خان صاحب زی ماکو زوی ده چې د کندهار پارغستان کې اوسېده. د ماکو قوم تر اوسه هم لږ تعداد هوري اوسي او په ابدالیو یعنی دورانیو کې شاملې کې. سلیمان ماکو له دې قومه یو پو لیکوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي او د خپل عصر مشهور روحاني او ادبي رجال لیدلی دی. دی په خپله وایي چې پر 612 هجري کې تللی وم او د پښتونخوا په غرو او رغو وګرځېدم. د لویانو مراقب مې لیدل او پلټل مې. داسې ښکاري چې سلیمان ماکو تر دغه مفید او ګټور سفر وروسته موفق شوه چې د پښتنو د نومیالیو بزرګانو په احوال کې و تذکرۃ الاولیاء ولیکي او د دوی ویناوی او اشعار په دې کتاب کې خوندي کړي. په خوشنۍ سره چې دا کتاب اوس هرک دی او یوازې لومړی او مخونه سمک پلاس کړي. سلیمان ماکو د پښتنو په خوانه مورخ او نثر لیکون کړي او د ده د نفیس او ګټور کتاب دغه څو مخه د پښتو ژبې او رجالو د تاریخ لپاره داسې مفید ثابت شو چې د ادب او پښتنو تاریخ تر ابده مرهون کړي. د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء کڅه هم یوازې اوو ډک مخونه تر لاسه شوی، خو له تاریخي پلوه دا اوو مخونه هم خورا ارزښتمند دي او د پښتو ادب لپاره د طلایي اثارو مثال لري. په دې اوو مخونو کې بیت نیکه، ملکیار غرشین، شیخ اسماعیل او قطب الدین بختیار معرفي شوی او د هغو د کلام بیلګې پکې راغلي دي. د نثر برخې چې د شاعرانو معرفي رنګاړي په سلیمان ماکو پورې اړه لري او د نظم برخه یې اړوندو شاعرانو پورې. په عمومي ډول د سلیمان ماکو نثر خوږ، روان، ساده او له ځانګړي آهنګ ډک دی چې په خاصو ځایونو کې سجه کارولې ده چې د ده نثر ته یې زیاته ښکلا ورکړې ده. درنو اوریدونکو، د سلیمان ماکو د نثر نمونې ډېرې، خو د بېلګې په توګه یې د یوه نثر یو پاراګراف وړاندې کوو. مراقد د اولیاو او واصلینو مې پلټل او په هر لوري مې کاملان موندل او د دوی په خدمت کې خاک پای وم او هر کله په سلام ورته ولاړ.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
کک او زرینا د هغې منظومې نوم دی چې لیکوال او څېړونکي څېړنوال عبدالغفور لیوال د هیرمند د سیند په غاړه یوه تیره تاریخي پیښه هنري منظومه کړې ده. کلونه وړاندې د هیرمند د سیند د اوبو پر سر د پارتیانو او ساکانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې وه چې کک او زرینا منظومه د همغې پیښې هنري بیان دی. په ورخمین خیال کې د کک او زرینی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپل ژبه د منظومې پایلیزا او لومړی سرود دراوروي.
د هیرمن پر غاړه ناست یم سیند بهیږي، د بابا له لوړو غرونو را خوځېږي، غاړې غاړې د هامون تر ایلبندونو په څپو وایي کیسې د تاریخونو، څه رازونه د طبیعت له کتابونو. یه هیرمن ده، یه څپان ده مست سیند ده، تانا اورم غلی غلی را تخایه سماد تللیو زمانو رک پر تمونا، ستا بهیر کی را روان پغور زنگونو، ستا چپو کی دینی کنو حسرتونا. یه هرمند یه سرکش مست سیند لاب چمر آزموی تا ارادیمو، ستا پچیر زمون پراخا حوصلی دی، چمو چمر ڈوبوی لا نڈوبی گو، چمو چمر کڑوی ہمر پخی گو، ستا پچیر مو غرزنگونا مست سپان دا، ستا پر چندو مو جنڈی دی لا رپان دا، مگ ہما غیو چیو اولا با پایو، تا بچخو لا با مستی گو تا بستایو. سد اورم چه چپو کی را توایه حماسی زما دی نیکونو دی ساکانو، زدی وینم چلا مستی هم چپاندا خاطرو کی دی پیڑیو زی بحاندا، در تغوگیم را توایا را توایا دی نیکونو پرتمونا را تخایا را تخایا. لومړی سرود. د هیرمن د چپو خوږ وږم لګیږي، د ګز څڼې له اوبو سره نڅیږي، لوی زرنګ د پسرلی د کور میلمه شو، جوړه سپینې بتې کت سره تاویږي، سکال ډېرې اوبه راغلې په هیرمن کې، د بابا پر څوکو ډېرې واورې شوي، د سیند غاړې ته د شنو باغونو منځ کې د سپرو سپاهیانو ډله را روانه، د آسونو تر شا دوړې پورته کېږي، سپاره راغلل د هیرمن سلام یې وکړ، د سیند غاړه کې خواره واره راتاو شول، د تاهیس ماسات مزدک ته لږ ورڅیرمه، هغه ځای چې د سیندونو اروا ګرځي، هر سهار چپکی لامبی هاپی خکلی، د اسمان زرف رو هر پکستایی، د ساکی تبر د سوگ و عظمتونه، د سپاهیان و مشر غگ و کرس پروتا، نمزدک گرد را تاو شی نیزوالو، خادمان د سیند غاڑه که گل پوخا، د هوما چلویخت خمونه دل تراولی، سبا ورز سپیچل ورز د دغه کال ده، گهیچ وقتا چلا المر نوی خطلی، چلا بطی دی سیند غاڑا کتاویگی، دی ساکان و دی درباس پاهیان براشی، المر خاطب دی دعا رسم پرزایشی، دی ساکان و ملکه هغ آغلی، چلا خکری دی اویاز رس پرودی، هغ پیغلا چل مسی دی تایمیریست، زمکستر ملکه خکل زرینه، مرخاطبه د دعا رسم پر ځای کړی، د سپیڅلی هیرمن څو پستی چپی با د هغې د قدمونو در شل ښکل کړي، سبا لوی ورځ ده ټول زرنګ په تمه، د هیرمن برکتونه دي مدام وي، د زرینې ملکې د تاج زلاته، د لمر ستوریو او سپوږمۍ دی پرې سلام.
انوک سلمی هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.